بعد خدا شما را به خداوند بی‌نیاز می سپاریم.
روز مالک مرحبا.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، ستړی مشی وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور اوریدلی شئ، او په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونې درته وړاندې کوو. خو خبرونه په خبرونو پیلو. خبرونه فرشتې جلال زئی چمتو کړي دي.
اوریدونکو ستړي مسې پام وکړي، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د فاریا پولیس وایي د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غور د تیوره ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د دوشي او پلخمرۍ ترمنځ پر سړک د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله نن 14 تنه مړه شوي او 16 تنه زخمیان دي. او د ترکیه جمهور رئیس سعودي عربستان ته روان شو. پوره خبر نو اوریده. فاریا پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاش د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، خو د ازادۍ لپاره عملیات روان دي. د فاریا د امنیت قومندانۍ ویاند کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي. دغه په وینا د کوهستان ولسوالۍ امنیت قومندانۍ د ولسوالۍ ودانۍ او یو شمېر دولتي ادارې وسلوالو طالبانو نیولې دي. اعلان
هم د عباس او اوی بولای موجه شون او بالای اون د خاطی چې دشمن تزمو دره اونجا ادامه داره.
د رپورټونو په حواله د جګړې لامل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د غور د تیوره ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. د غور والی غلام ناصر خاده نن سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسوالۍ سقوط کړی دی او امنیتي هوایي ځواک نه دی توانېدلی چې په وخت ورسیږي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وویل چې په سیمه کې جنگ روان دی او ولسوالۍ طالبانو نه دی نیولې. د دوشي او پلخمرۍ ترمنځ پر سړک د یو مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله نن لږ 14 تنه مړه شوي دي. په د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی نبی خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې 16 تنه زخمیان شوي چې شزې او کوچنیان هم پکې دي. د موټر ډول 500 دی او د قدرت بخش شرکت موټر دی چې د ډرایور د بې احتیاطۍ له امله چپه سوی. په پیښه کې شپږ دي، دوه کوچنیان او شپږ نارینه مړه دي. ښاغلی نبی خیل وویل چې زخمیان د بغلان مرکزی روغتون ته لېږدول شوي او وضعیت یې سم دی. د افغانستان ولسمشر پر دې مسله خواشیني څرګنده کړې او د ارګ په خبر پاڼه کې له ټولو مسافروړونکو شرکتونو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خلکو د مسؤلیت لپاره ترافیکي قوانین مراعت کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د خلکو د فرهنګي تبادلې او د سیاحت وده د تروریزم مخنیوي کولای شي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د ورځني سیمینار ته چې په افغانستان کې د سیاحت د ودې په اړه د خبرو لپاره جوړ شوی وویل چې توریزم او سیاحت د تروریزم مخانی ولای سي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي اوسمهال وسه او خصوصي سیاحتي شرکتونه او یو سلوشل میلمستونونه فعال دي او په افغانستان کې نږدې 8000 خلکو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان، کویت او قطر ته خپل دورځنی سفر پیل کړ. هغه پر یاد کې د سعودي عربستان له پاچا سره ګوري او بیا کویت ته ځي. اردوغان به سبا قطر ته ولاړ سي چې خلیج ته د هغه د سفر وروستی ځای دی. رجب طیب اردوغان نن سعودي عربستان ته تر پرواز مخکې د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل: هیڅوک د بحران له دوام سره علاقه نه لري. دښمنان په سیمه کې د ورونو ولسونو ترمنځ د اور بلولو هڅه کوي. اردوغان سعودي عربستان ته په سیمه کې د مشر ورور نوم ورکړ. وی ویل چې باید روان بحران د حل لپاره د مشرۍ رول ادا کړي او په سعودي عربستان یې په زغرده له نیوکې کولو ډډه وکړه. سعودي عربستان، بحرین، مصر، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماتیک او تجارتي روابط پرې کړي دي. هغوی پر قطر تور لګولی چې د اسلام پالو افراطي ډلو ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې اړیکې لري چې یاد هیوادونه یې د ځان رقیب ګڼي، خو قطر دغه تورونه رد کړی دي. سرگی کسیاک په واشنگتن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. د جنجال پرون کې سیاسي چیرې په امریکا کې چې د روسیې ستر رقیب بلل کېږي خپل نه کلن ډیپلوماټیک ماموریت پرون ختم کړ او له واشنگتن روان شو. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس د یوې سرچینې په حواله ویلي چې سرگی کسیاک ماموریت د دې لپاره پایت رسیدلی چې هغه شای د بل ماموریت لپاره غوره شوی وي. د روسیې د شپږشپېته کلن ډیپلومات له 2003 میلادي کال راهیسې په واشنگتن کې و. داسې ګڼل سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اناتولی انتونوف به د واشنگتن لپاره د مسکو نوی سفیر وټاکل سي. او په بیت المقدس کې د امنیتي تدابیرو پر سر د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده. تازه رپورټونه وایي چې پرون له اسرایلي سرتیرو سره په شخړو کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. تر دې یوه ورځ مخکې په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان او درې اسرایلیان په د دواړو ترمنځ د تاوتریخوالي په پیښو کې ووژل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مصر، فرانسې او سویډن د غوښتنې پر اساس پریکړه کړې ده چې سبا د دغې لهنجې په اړه د بندو دروازو شاته غونډه وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب چمتو کېدو ته وړاندې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي.
توریزم ته په یو وسیله د ضد د تروریزم
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د اقتصادي چارو له یو کارپو سره هم غږېدلی و. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د روښنایي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه به ګمارل شوی پلاوی ډېر ژر خپلې چارې پیل کړي.
هیات به خاطر بررسی از این موضوع توضیح شده و کار خودم آغاز کرده با کسایی که 180 افرادی که ادعا داشتند. از اون
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرایل او فلسطینانو ترمنځ د بیت المقدس په سپیڅلي ځای کې د اسرایلو د نویو اقداماتو پر سر شخړې دوام لري. په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو خپرونې اورېدلی شئ. د هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د تروریزم مخه نیسي. ښاغلی غنی دغه څرګندونه د یک شمې په ورځ د توریزم په وړاندې د تروریزم ګواښ تر عنوان لاندې په دوه ورځني علمي او څېړنیز سیمینار کې وکړي. خو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیانو صنعت ته وده زیان رسولی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي توریزم په نړۍ کې د کاروبار ترڅنګ د ملتونو او ولسونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کوي، فرهنګونه غوړوي او د توریزم مخه نیسي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د توریزم په وړاندې د توریزم ګواښ تر عنوان لاندې دوه ورځني علمي او څېړنې سیمینار کې وینا کوله ټینګار وکړ چې توریزم ته دې د توریزم ضد وسیلې په توګه او وکتل سي.
چې توریزم ته یا سیاحانو ته خندونه ایجاده ای. اما برعکس هم در طرز ده، توریزم د توریزم مخه نیسي.
خغلی غنی زیاتوي د افغانستان طبیعي ښکلا او لرغونی ځایونه یو پانګه ده او که د توریزم صنعت وده وکړي هر کال به د 5 میلیونو په شاوخوا کې بهرني سیلانیان له افغانستان څخه لیدنه وکړي. محمد اشرف خنی د غشان وویل چې کورنۍ توریزم هرسوي او ټینګار وکړ چې کورنۍ توریزم په ملي وحدت کې رغنده رول لرلای شي. دی وایي له فرانسوي لرغونپوهانو سره هوکړه سوي چې د افغانستان د لرغونو ځایونو نقشه چمتو کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر وایي چې په افغانستان سیمه او حتی نړۍ کې تروریستي پیښو د سیلانیتوب صنعت ته زیان رسولی. محمد رسول باوري چې په همدې علمي او څېړنیز سیمینار کې چې له افغان پوهانو سربیره د پغمان کلتوري جشن ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و وویل چې توریزم په افغانستان او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پراختیا خنډ ګرځېدلی.
زموږ په هیواد سیمه او حتی نړۍ کې تروریستی پیشو د سیلانی توب صنعت تا پرا زیان رسولی دیم. تروریستی نوار عملون از باش به هواد او سیمه که
د سیلانی تو د ودی او پرمختیا خان ګرځیدلی. بیا هم د سیلانی تو صنعت د ژوندي ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره شوي دي.
که څه هم ښاغلي باوري افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو ویې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو له مزار، 200 زره له قرغې او 800 زره له بابربند څخه لیدنه کړې چې له درکه یې ملي بودیجې ته 25 میلیونه افغانۍ عاید ورغلی. افغان ولسمشر وای افغانستان لکه څنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، د ده په خبره په راتلونکي کې به هم دغه ځای ولري او تروریزم به یې په هیڅ وجه پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په هیواد کې د ګرځندوی د فرهنګ د پراختیا او ودې لپاره د ګرځندوی په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کړ، او د کابل د شنبې په ورځ د پغمان کلتوري جشن شاهد و چې ګڼ شمېر افغانان او له خیبر پښتونخوا نه راغلیو مېلمنو هم پکې برخه اخیستې وه.
قدر من اوریدون کو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره مهم دی. د دغه کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې ولسمشر غني وایي چې تروریزم د تروریزم مخه نیسي، نو آیا فکر کوي چې همداسې به وي؟
واقعتا دا خبره ده، واقعت دا داسې خپله تروریزم کله چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته ځي سره لیدنې کوي، په دې کې دا د انساني تعاملاتو توسعه رامنځته کېږي یو خبره. او دومه خبره دا ده چې خپله سیاحت او تروریزم خو ډېرې ګټې لري، هم د رشد اقتصادي لپاره ډېره مهمه ده، د عایداتي منابعو د زیاتېدو لپاره مهمه منبع ده، او درېیمې هغه چې ډېره مهمه ده هغه د انساني تعاملاتو د پرمختګ وسیله ده. دا تر ټولو ډېره مهمه ده. او واقعیت دا ده چې کله چې د تروریزم خطر موجود وي هلته هېڅکله ګردشګري یا سیاحت یا پوځي تروریزم هلته وده نه شي کولی، ځکه تر څو چې موږ هغه کسان چې سیاحان وي د هغوی ته د هغوی د مال سر او ځان تحفظ ورنه کړو هغوی زړه نه ښایي چې د یو هېواد نه بل ته راشي. واقعیت دا چې چون تروریزم د افغانستان له یو ډېر مهمو منابعو څخه مهمو عایداتي منابعو څخه ده، که چیرې تروریزم په همدغه شکل سره تروریستي ګواښونه موجود وي نو موږ نشو کولی چې د تروریزم برخه فعاله کړو یا د تروریزم له برخې نه هسې اعظمي استفاده وکړو چې شاید و باید وي.
نو څه کول پکار دی حکومت تر څو پورې د تروریستانو یعنی د سیلانیانو لپاره لازم بستر برابر کړي؟
تر ټولو مهمه چې حکومت یې کولی شي اول کار دا ده چې هغوی ته باید هغوی سر او مال ته تحفظ ورکړي شي، او داسې اطمینان هغوی ته ورکړي شي چې هغوی دلته راځي په دې پوه شي چې یاره موږ ته کوم خطر کوم بالقوه خطر متوجه نه دی. او د دې لپاره حکومت تر اوسه څومره چې باید کار شوی وای نه دی شوی، نو حکومت ته ډېره مهمه دا ده چې هغوی ته باید دغه اطمینان ورکړي شي که دغه له هر اړخه ورکول کېدلی شي. کله چې هغه ورکول کېدلی شي چې دوی ته ډېر تسهیلات رامنځته کېږي، نظر نورو برخو ته دوی ته ډېر تسهیلات ورته ورکړی شي، خو بالاخره په مجموع کې فضا باید داسې رامنځته شي چې دا خلک ډاډمن شي، په دې مطمئنه شي چې موږ کله افغانستان ته ځو باید موږ ته هېڅ خطر متوجه نه دی. نو
تاسو له نظره له اقتصادي پلوه څومره ګټه لري افغانستان ته ده که چیرې بهرني سیلانیان افغانستان ته مخه وکړي او دوی امنیت خوندي سي؟
وقت دا ده چې توریزم د نړۍ له ډېرو پخوانیو عایداتي منابعو څخه شمېرل کېږي، یعنی دا یعنی اوس موږ وایو چې ډېره پخوانۍ عایداتي منابع چې یو څو محدود یو نومونه یې واخلي یو به هم توریزم وي.
د اقتصادي چارو کارپوه سید رحمان عمرانو چې زموږ له همکار رحمت الله افغان سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د روښنايي غورځنګ غوښتنې څېړي او په دې اړه ګمارل شوی پلاوی خپل کار هم یعنی پیل کړی. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پلاوی به په دغه قضیه کې په بې پرې توګه عمل وکړي. د روښنايي غورځنګ غړو تیرونی لوی څارنوالۍ ته د یو شکایت لیک په سپارلو سره خپل مشران له دوی څخه په سوء استفادې تورن کړل. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوري ډاډ ورکوي چې د روخنۍ غورزنګ د غړو قضيه به په بي پري ډول وسیلي. د لوی سرنوالي وایان جمشید رسولي د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل لوی سرنوالي ته د شکایت لیک تر رسیدلو وروسته د قضيه د سیړلو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی.
حیات به خاطر بررسی از این موضوع توضیح شده
دی وای د دې موضوع د سړول لپاره پلاوی ټاکل شوی او لې اعتراض کوونکو سره کار هم پیل کړی دی. د دې ترڅنګ یاد پلاوی لې دا کوونکو څخه د اسناد او شواهد غوښتنه هم کړی ده او د قانون پر وړاندې به په بې پري ډول خپل پریکړه وکړي.
تصمیم به طرفانه را در قبال قضیه خواستند کرد.
د خغلی رسولی په خبره د روخنی غورزنګ غړي باید په دې برخه کې د سیړنو له پلاوی سره ټول اسناد او شواهد شریک کړي. که څه هم د لوی سرنوالي مسولینو ونه ویل چې د روخنی غورزنګ غړو په خپلو مشرانو کوم تورونه پوری کړي دي، خو راپورونه وایي چې د دغه غورزنګ غړو تیرونه لوی سرنوالي ته یو شکایت لیک سپارلې چې پکې راغلي دي یاد غورزنګ یو شمیر مشرانو د دوی په وینو او غوښتنو سوداګري کړې ده. د 1315 لمریز کال اسد یزمری د میاشتې په دوهمه نیټه د کابل په دیمزنګ سلور لاري کې د روخنۍ غورزنګ لخوا په جوړی شوې مظاهره کې انتحاري حمله وشوه چې لاملې نږدې اتیا تنه وژل شول او 211 نور ټپیان شول. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د قربانیان یو شمېر کورنۍ او د احمد بهزاد، محمد عارف رحماني او داوود نجیب ګډون د روخنۍ غورزنګ یو شمېر نور مشران تورن کړل چې د دوی د اولادونو په وینوې سوداګري کړې او هغه مرسته شوې پیسې دوی ته نه دي سپارلې چې په بهرنیو هیوادونو کې ورته راغونډې شوې وي. د بیا بیا هڅو باوجود ونه توانېدو چې د روخنۍ غورزنګ د مسؤلینو نظر واخلو، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان له لوی سرنوالۍ غوښتنه کوي چې دا قضیه په بې پرې ډول وسیړي. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
نو د دواړو اړخونو کې حکومت مکلف تر څو دغه عارضینو ټول مسایل په نظر کې ونیسي. یو حق العبدي مسله ده، د دوی دغه پیسې راغونډې شي، پیسې څه شوي ولې شوي دې کې تحقیق باید وشي. او په عین زمان کې هغه اشخاص او افراد چې د دې حرکت په مشرۍ کې قرار درلود او هغوی خبر ول چې دلته امنیتي تهدیدات او بیا هم د مظاهرې کولې، نو دا په جرم کې د شراکت په معنا باندې ده.
خو آیا دا چې لویه سرنوالي به یا د قضیه په بې پرې ډول وڅېړلی شي او که نه؟ ښاغلی خالد وایي لویه سرنوالي مکلفه ده چې د خلکو حکومت ترمنځ د واټن د کمولو او د عدالت د ټینګښت په هدف د شن قضیه په شفاف ډول وسیړي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په سمنګان ولایت کې چارواکي وایي چې د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سکرو د قانونو په عوایدو کې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د سمنګان ولایت د والی ویان صدیق عزیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل که مرکزی دولت د سمنګان ولایت د قانونو حفاظت او ساتنې ته توجه وکړي او یو خاصه قطعه رامنځته شي، نو د خودسره استخراج مخه به ونیول شي او د هر کال به 2 میلیارد افغانۍ په وایدو کې زیاتوالی راشي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې.
په سمنګان ولایت کې چارواکي وایي چې د درې یوسف بالا د ډبرو د سکرو د قانون عواید نسبت په خوار ته ډېر شوي دي او د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دې عوایدو کې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان والی ویان صدیق عزیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجموعي توګه د روان مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د درې یوسف بالا د سکرو د قانونو څخه یې له 1.98 میلیونه افغانیو څخه ډېر عواید ترلاسه کړي دي. هغه وویل د سمنګان ولایت د درې یوسف بالا ولسوالۍ د سکرو له کانونو څخه د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مو 1.98 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړل چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله پکې 168 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د سمنګان ولی وایي چې په بازار کې د ډبرو سکرو ته د ضرورت په اساس او همدارنګه د بیکارۍ د زیاتوالي په خاطر چې له امله یې قانونو کې کارګر زیات شوي، د سمنګان د سکرو د قانونو په عوایدو کې هم ډېروالی راغلی. صدیق عزیزی د سمنګان ولایت د سکرو د قانون د استخراج په وړاندې د موجوده ستونزو په اړه وویل چې په فني او مسلکي ډول دا قانون نه استخراج کیږي. په قانونو کې کارګر او مدنچان د مینی او ساتندوی وسایلو له کموالي سره مخ دي. د ولی ویان زیاته کړه چې په دې ولایت کې د قانون د ساتنې به خاصه کته لا نه ده جوړه شوې او ورته اړتیا موجوده ده. کوم ستونزې چې موجودې دي له هغې جملې د کارکوونکو د ساتندوی وسایلونو موجودیت، بل دا چې یوه خاصه قطعه چې د کانونو ساتنه وکړي او د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي نه ده موجوده. موږ په دې اړه مرکز ته سپارښتنې کړې خو لا یې ځواب نه دی راکړی. چارواکي په سمنګان ولایت کې وایي که د کانونو وزارت او همدارنګه مرکزي دولت د سمنګان ولایت د کانونو استخراج او ساتنې ته توجه وکړي او د کانونو د محافظت یوه خاصه قطعه جوړه شي، هغه مهال د خودسره استخراج مخه نیول کیږي او د سکرو د کانونو عواید به په کال کې 2 میلیارد افغانۍ زیات شي. مجیب رحمان، حبیب سعید، آزادی رادیو، مزار شریف.
د روغتیا ریاست مسولین وای په ننګرهار کې بعد تیر په چیر د پولیو واکسین په تازه کمپاین کې بیا هم ډیر لزر ماشومان د واکسین نه به برخې پاتې شي. تفصیل په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شینواری له سیمې څخه راکوي.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي د واکسینو په تازه کمپاین کې به بیا هم د نامنې له امله شاوخوا 10,000 ماشومان د پولیو له واکسینو بې برخې پاتې شي. دغه څرګندونې د عامې روغتیا ریاست سرپرست مرستیال ډاکټر میرویس شاهین د یکشمې په ورځ د پولیو واکسینو د درې ورځني کمپاین په پرانیست غونډه کې وکړې. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې د دولت استوال مخالفین فعال دي هلته به د واکسینو کمپاین ستونزمن وي.
تقریبا د 10,000 په شاوخوا کې زمونږ د 15 کلن کمرو ماشومان د واکسینو په جریان کې پاتې کیږي چې هغه ساحې دي چې هغه نه امن دي، لکه په چراغام شو، شینوارو شو، په دغه ساحو کې پاتې کیږي.
نوموړي وویل په پام کې لري چې له دې نه امن سیمو پرته نور په ټول ولایت کې به شاوخوا 100,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. په ورته وخت کې دینی علما وایي د پولیو واکسین د اسلام له نظره هیڅ ډول ممانعت نه لري او دا د ماشومانو حق دی چې د هغوی د ښه راتلونکي لپاره واکسین شي.
مولوی ګل نبی د ارشاد د جوقاف او د ریاست د مساجد عمومي مدیر، زموږ علما کوشش کوي چې د واکسینو په رابطه باندې قوم ته ذهنیت ورکړي چې خپل ماشومانو ته د 15 کالونو کم عمر کې چې واکسینو کې او غره د فلج او د پولیو د دې موزي مرض نه خلاص شي.
مولوی عزیز الرحمن په سرورو کې د مرکزی جامع مسجد خطیب پاتې شو. بعض کسان چې نه واکسینه یې مګو ام پیږي چې د واکسین صحیح دی، حق د ماشوم له شوري کو خو هغه د یو قسم د خپل فزیکی موجودیت په لحاظ کار کوي چې مونږ هم نه ترګر چې ماشومان واکسین شي، ورنه کوي چې نه نو مونږ علما دې ته حاضر یو چې هغه سره په یو ځای کې کینو یا به مونږ ته قناعت راکړي یا به مونږ ان شاء الله هغه ته قناعت ورکو چې دا د ماشوم حق دی.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په ننګرهار کې د پولیو وایرس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو په اوبو کې د پولیو وایرس ښکاره شوی دی.
قدرم نوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم ورزو پکتیا ته. په پکتیا کې امنیتي چارواکي د زازیاریو به احمد آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو هغه ادا ویردوي چې ګواکې داعش وسلوالو په دغه سیمو کې جلب و جذب پیل کړی. د دې موضوع نور تفصیل د سباون کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پکتیا ځاځي اریوب او احمد آباد ولسوالیو قومي مشران په ټینګار سره وایي چې داعش ډلې د دوی په سیمو کې جلب او جذب پیل کړی، خو د پکتیا امنیتي چارواکي بیا دا ادعا بې بنسټه بولي. د پکتیا د امنی قومندان جنرال بریالی عبدیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی ته هم له ځینو سیمو د داعش ډلې د فعالیتونو راپورونه ورسېدلي دي، خو د ده په خبره کشفي ادارو له پلټنو وروسته دا ثابته شوه چې داسې څه نشته او په دې اړه خپاره شوي راپورونه بې بنسټه دي. جنرال عبدیانی زیاته کړه چې دوی په خپلو ټولو سیمو حاکم دي او د داعش د فعالیت لپاره کوم امکان نه دی موجود.
داعش په پکتیا کې تر اوسه نه ګرځېدل شو. راپورونه وایي چې فعالیت کوي چې بس په جاجیاریوب کې، په جانخیلو کې، دند پټان کې، د غزینو کې دوی حضور پیدا کړي، خو ځایي خلکو نه معلوماتو کې داسې کوم شی وجود نه لري او کشفي ارګانونه هم زموږ دا نه تاییدوي. دوی ګونګشي کې چې ولا ګواکې داعشان جلب جذب کوي، خلک ځان ته راټولوي، ولا موږ چې معلوماتونه وکړو د ولسوالیو نه داسې کوم شی تر فیلال پورې وجود نه لري.
تر دې مخکې د ځاځي اریوب او احمد آباد ولسوالیو قومي مشرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټینګار سره وویل چې داعش ډله د دوی په سیمه کې جلب او جذب کوي او ځینې کسان یې جذب کړي هم دي. دغه قومي مشران چې موږ یې د امنیتي ملحوظاتو په خاطر نومونه او غږونه خپاره نه کړل، ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو اوس د دوی په سیمه کې کوم اووه کسان چې وژلي هغه د داعش لخوا جذب شوي، و خو د پکتیا امنیتي چارواکي بیا وژل شوي کسان له طالبانو سره تړلي بولي. د پکتیا امنی قومندان په دغه ولایت کې د داعش فعالیت ناممکن بولي او دا ځکه چې د ده په وینا په ولایت کې قومي جوړښتونه داسې دي چې هیڅ یوه وسله واله ډله حالت فعالیت نشي کولای. د ویل د داعش په وړاندې د خلکو خلکو حساسیتونه هم دا شی چې دا ډله دلته ځانته ځای نشي جوړولای. د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د داعش په وړاندې د ولس حساسیتونو ته اشاره کوي، وایي چې داعش به کله هم په دغه ولایت کې خپل هدف ترلاسه نه کړي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل
چیرته وسهال طالبان غواړي چې د داعش پر خلاف جګړه وکړي، نو دا عام ولسونو د خوښې او د رضایت وړ کار دی چې باید همدغه ډول کار ترسره شي. همدارس په حکومت باندې هم غږ کوو چې په سیمه کې هر ډول تهدید که د طالب او د داعش وي، د دواړو تهدیدونو پر وړاندې باید خپل تدابیر لا هم پیاوړي او کلک کړي.
د داعش په وړاندې دا حساسیتونه په داسې حال کې ښودل کېږي چې همدا اوس د دې ولایت په ځینو سیمو کې طالب فعالیت کوي. د ولایتي شورا د غړو په وینا طالبانو هم ویلي چې دوی به په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو مخه ونیسي او په وړاندې به جګړه وکړي. د پکتیا د قومي مشرانو او د امنیتي چارواکو ترمنځ د ادا او انکار د لوب په داسې حال کې روانه ده چې په ګاونډي ولایت ننګرهار کې داعش پراخې سیمې لاندې کړي دي. کتونکي د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پیل ته په اشاره چې د ننګرهار په ګاونډ کې پروت دی، وایي دا له امکانه لري نه ده چې د دې ډلې وسلوال نه یوازې پکتیا بلکې لوګر او پکتیکا ته به هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدر نوریدونکو، او دا هم یو نړیواله موضوع، د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس په سپیڅلي ځای کې د اسرائیل د نوې اقداماتو پر سر شخړې دوام لري. د فلسطینیانو مشرانو له اسرائیل غوښتي چې په دغه ځای کې ټول نوي امنیتي تدابیر لري کړي. نوریاس نوري په اړه تفصیل راوروي.
د بیت المقدس په سپیڅلي لانج منځای کې د نویو امنیتي تدابیرو پر سر د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري، او پرون د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ لا خو دبه ډک اعتراضونو کې لږ تر لږه دوه نور فلسطینیان ووژل شول. تر دې یوه ورځ مخکې د جمعې په ورځ په لویدیځه غاړه کې درې فلسطینیان له اسرائیلي امنیتي ځواکونو سره په هغه ډب کې وژل شوي وو، او یو تن کې ځوان فلسطینی هم په لویدیځه غاړه کې درې اسرائیلیان د چړې په گزارونو وژلي وو. ټاکل شوی ده چې سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا په بیړنۍ غونډه کې چې د مصر، فرانسې او سویډن په غوښتنه رابلل شوي دا مسله وڅېړل شي چې په څه ډول کېدای شي چې په بیت المقدس کې د روان تاوتریخوالي له پای ته رسېدو سره مرسته وشي. په سیمه کې نوې شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د اسرائیل پولیسو د تېرې جمعې په ورځ د بیت المقدس د حرم شریف جومات او معبد سیمې ته د ننوتو په دروازه کې فلز موندونکي ماشینونه کېښودل او پر تلونکو لارو یې امنیتي تدابیر زیات کړل چې دې اقداماتو د فلسطینیانو غوسه راپارولې ده. اسرائیل دغه اقدامات په دې سیمه کې د دوو اسرائیلي افسرانو له وژل کېدو وروسته کړي دي. د مسلمانانو مشرانو د اسرائیل د دغو اقداماتو په وړاندې د اعتراض په توګه له ټولو عبادت کوونکو غوښتي چې تر هغو د دغه سپېڅلي ځای ته نه ننوځي چې اسرائیل دغه ماشینونه لرې کړي نه وي. عبادت کوونکو د تېرې جمعې د ورځې د لمانځه د ادا کولو لپاره دې سپېڅلي ځای ته له ننوتو ډډه وکړه، او په ګرمه هوا کې د دروازې مخې ته د اعتراض په توګه کښېناستل. د همدې ورځې په وروستیو کې درې فلسطینیان له امنیتي ځواکونو سره په هغو ډب کې ووژل شول، او وروسته اسرائیلي چارواکو وویل چې یوه فلسطینی د لویدیځې غاړې د یهودانو په یوه میش ځای کې دننه درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو ووژل. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ په لویدیځه غاړه کې فلسطینی ځوانانو د هغو اسرائیلي سرتیرو لور ته ډبرې او تیلی بمونه ورګزار کړل چې له بلدوزر څخه په استفاده په سیمه کې د هغه 19 کلن فلسطینی د کډي لاره بندوله چې مخکې پر اسرائیلیانو حمله کړې وه. اسرائیلي سرتیرو د هغه د کور ورانولو ته تیاری نیوه. دا هغه اقدام دی چې اسرائیلي ځواکونه مشکوکو حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره تل سرته رسوي. د فلسطیني ادارې د روغتیا وزارت وویل چې لږ تر لږه اته فلسطینیان په قلندیا کې چې لویدیځه غاړه له بیت المقدس سره نښلوي په شخړو کې ټپیان شوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تېرې جمعې په ورځ وویل چې له اسرائیل سره ټولې اړیکې تر هغو پرې کوي چې دغه نوي امنیتي تدابیر او همداشان هغه بندیزې لرې کړې نه وي چې دې سپېڅلي ځای ته یې په 500 کلونو کم عمره کسانو باندې لګولی دی.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په سر کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د توریزم د صنعت وده او پراختیا د توریزم مخه نیولی شي. دا چې کابل خاریان په دې اړه څه وایي د یو څو تن نظریات په ګډه اورو.
زما محمد اسکر د کابل اوسیدونکی یم. زمنګ افغانستان غونډه شایسته ملک په دې ټول نړۍ کې نشته. زمنګ د افغانستان هر یو ولایت داسې تاریخونه او دیدنی ځایونه لري چې د بارانانو سیلانیانو خواهش دې چرادي شي، خو د تورالیزم د خاطر د دې جنگونو د خاطر هغه خلک مخنیوي کیږي چې نه پرېږدي چې دغه ځایونه سیل او هغه وکړي تفریح وکړي. مونږ غواړو د افغانستان د خلکو نه دا خواهش کوو، د هر ولایت د خلکو نه خواهش کوو چې اتفاق او همبستګي او وروري منځته راولي، د دغه تروریزم مخه دې ونیسي چې دا سیلانیان افغانستان ته راشي او سیل او هغه زمونږ د ملک تعریف او هغه په جهان په سطح وشي.
د کابل شهر نه خبرې کوم. افغانستان کې ډېر خسته خسته ځایونه دي، ډېر آباد ځایونه دي، ډېر سرسبز ځایونه دي. خلک کولای شي چې د جنگ و د بدبختۍ د لاس نه لاس واخلي او افغانستان باندې کار وکړي، لکه ډېر خسته خسته ځایونه لري د تفریح له خاطره. ده مونږ ته دومره خبره ده چې دا جنگ و د بدبختۍ د منځه ولاړ شي او دا وطن دې آباد شي.
قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:30 شوې. فرشتې جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز چمتو کړی.
د فاریاب پولیس وای د کوهستان ولسوالۍ مرکز لولاشت او سوالو طالبانو په لاس کې د خود ازادۍ لپاره عملیات روان دي. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویاند کریم ویورش ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول شوي او په لنډ وخت کې شایي وضعیت بدل شي. د دوشي او پلی خمرې ترمنګ پر سړک د یو مسافرونکو موټر د چپکېدو له امله نن لږ 14 تنه مړ شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر محمد نبی نبی خیل له ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې 16 تنه زخمیان شوي چې په موړ او زخمیانو کې شزیا کوچنیان هم دي. د افغانستان جمهور رئیس پر دې پېښه خواشینی څرګنده کړې ده. د ننګرهار په مامندره ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند عطاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات روان دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د خلکو د فرهنګي تبادلې او د سیاحت وده د تروریزم مخنیوي کولای شي. شغلی غنی نن په کابل کې د ورځني سیمینار ته چې په افغانستان کې د سیاحت د ودې په اړه د خبرو لپاره جوړ شوی وویل سیاحت د تروریزم مخنیولای شي. د کندهار په یشمیر ولسوالیو کې نن پوځي عملیات پیل شو. د کندهار د پولیسو ویاند ضیا دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات پر نیش ولسوالۍ تر حمله وروسته پیل شوی دي. وسوالو طالبانو تیر شپه د کندهار پر نیش ولسوالۍ حمله کړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عربستان، کویت او قطر ته خپل ورځنی سفر پیل کړ. هغه د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې نن تر پرواز مخکې خبريالانو ته وویل چې په سیمه کې د بحران له دوام سره هیڅوکم علاقه نه لري. او سرګی کاسیاک په واشنگټن کې د روسیې د سفیر په توګه خپل ډیپلوماټیک ماموریت پای ته ورساوه. رپورټونه وایي چې شای د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اناتولی انتونوف د واشنگټن لپاره د مسکو نوی سفیر وټاکل شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د نړیوال جام د خوروي په سیالۍ کې سبا سهار خپل 15مه لوبه له سنگاپور سره لري. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډله تر دې مهاله څلور لوبې ترسره کړي چې په ټولو سیالۍ کې په ستر توپیر خپلو سیالانو ته ماتې ورکړي دي. هوتک وایي دغه لوبې د نړیوال جام خوروي په هدف پیل شوې چې د جولای 3/20 نېټې به دوام وکړي او یوازې یوه لوبډله به نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړي. په غور ولایت کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سیالۍ په غور کې د څلور لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. نوموړی وایي چې دغه ټورنمنت هدف لوبو ته د ځوانانو هڅول دي چې څلور ورځې به دوام وکړي. او د اروپا د سوپر جام سیالۍ په پایلوبه کې نن شپه د ریال مادرید او منچستر یونایټد د فوټبال لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبېږي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت 1:30 پیلېږي. دغه سیالۍ د مقدونیا په آرینا ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي او ټکټونه یې له وړاندې اخیستل شوي دي. د سپورتي خبرونو پای.
خرم نوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:04 د قیشوې زمونږ نننې خبرونه هغه برخه چې د مهمو راپورونو خبرېدو ته مزنګړې کړي و همدلته پای ته ورسیده. او اوس هم دوونی ځ خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو وزیزانو خبرونه ووري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دې نه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د استاد وحید الله ستونزې راخسته ده دی وی په 1393 لمریز کال کې د ماسترۍ لپاره د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معینیت په چوکاټ کې امتحان ورکړی دی دی وی په امتحان کې کامیاب شوی هم دی خو څلور کاله کېږي چې د دغه بورس نتیجه مو وانخیسته دی وی سربیره پر دې چې دغه بورس ته ونه لیږل شوم بلکې اصلي تحصیلي اسناد مې هم په معارف وزارت کې بند دي د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده لومړی به د استاد وحید الله او ورپسې د پوهنې د وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ پام ورته راړو
د انصاف په لټه کې
وروره د کوم ځای نه دی تلیفون کړی
د لغمان ولایت نه
نوم دې څه دی
نوم مې وحید الله
وحید الله خان ستا مشکل څه دی
زما مشکل خو دا چې مونږ په 1393 کال کې د وزارت معرف په چوکاټ کې تخنیکي او مسلکي زده کړو په معنیت کې د ماسترۍ لپاره امتحان ورکړ په دې امتحان کې مونږ ټول افغانستان څخه 500 کسه کامیاب شولو
ها
د چې کامیاب شوم که زنګ وو مونږ دلته راغلو مونږ د خپل د اسناد ته مراحل وکړلو د وزارت داخله نو د سیتانی نو د تحصیلاتي علی نو د احوال نفوس نو دا ټول اسنادونه مکمل کو دي تم تسلیم کول د خپل اصلي ترانسکریپټ د نمراتو اصلي ډیپلومو اصلي تذکره او دا ټول نور کوم اسناد لري په کاريږي په حدود دی یو مشکې مونږ دي پس یو نیمه شو ګرځیدلو هر شخص په حدود د 3500 پیسې مصرف لري په حدود ته کرایې ورکول دلته زحمت تکلیف ست دا کار نه وکړه دا پروسه اسناد تسلیم کله ان تر دې چې مونږ پاسپورټو نام تکمیل شول بیا موږ چې کله حواله خسته ویلې دوی به ویل چې دا کوډ چې کوم 220 کوډ دغه 222 کوډ په دې کوډ کې پیسې شته او دا رئیس جمهور امر کړی دا کوډ بند او بل اخر انتخابات راغلو بیا رئیس جمهور هغه کابینه لاړه او بل کابینه راغله بیا د سره چې د کوټ کې دا پیسې خلاص شول او دا نن کې یو دا سبا کې یو تاسو راشي دوباره بیا راغلو چې تاسو هغه د صحیح پرمې چې کومې ډکې کړې بیا کوم د هدامې مسولیت پرمې له تاسو کومې ډکې کړې ولې هغه پرمې ټول وخت ته شې تاسو دوباره بیا دکې موږ هغه پروسی بیا دوباره ته کړلې او چې کوم دا ته کړې ما ساتل سم کړې چې بس موږ به تاسو سوال درکو
د کوم هواد بورسو
د بلغاریا هواد برسو خو په دولت مطلب د افغانستان پیسې باندې وو
څو کسان ورتلې دی برست
50 کسان
د دې خو څو کال وه ته بیا مراجع نه د کړې
بیا موږ وزیر سره سره وخوښت فاروق وردک سره فاروق وردک دا مشکل ما نه د مشکل وزارت مالیه ده بیا موږ وزیر سره د مالیه داخلو سره وخت وخت داخلو ویل زبا دا خزائن مشکل ته دا مشکل به حل نشو
تاسو ته بالکل منفی جواب خو نه ده درکړې
ته منفی جواب نه درکړې موږ چې کله اوس خپل اسناد غواړو موږ نور د دې نه تیری اسو موږ اصل ډیپلوم ترانسکریپټ سره دلته ده موږ چې هغه موږ اسناد موږ ترکا اسناد د دولت یو شرکت ته ورکړی و شرکت والا وایي چې موږ خو مخ په پروسې باندې مصارف شي نو موږ چې کله وزارت صلاحیت لري ته د آی سی آر برسونه هند تراغل او د پاکستان برسونه یو نیم زر برس راغلي په صلاح او زرها او برسونه د دریو کلو کې راغی موږ په کې ګډون ځکه نشو کړی چې موږ اصل اسناد نه لرو هم لاغه ځای هم لته ځای وتلی استو
پختن در نکوم نور زینو د برسونو لچ سوق کاندیدی یا کومځه کې مقرریږي خداغه اسناد او کاپی غواړي نو اصل اسناد خو نه غواړي تاسو نه
څنګه مونږ نه اصل اسناد اخیستې دي
نو تاسو اوس څه غواړي چې
مونږ اوس غواړو کما ستری ته موليږي خدا به ډیره خایي
کنه یا اسناد غواړي خپل
کرمی نو کچلته ملي نو اصل فرق کنه مله بل ځای برسینه دی وخ کلمه کله نو معوله کما ستری ته کنه
او کوونی شي نو اسناد غواړي
نو کوم شي ماسات خو میراکه کنه
دا اسناد چې ستاسو په لاس کې نه دی وس څومره مشکل دی پیدا کړي
بل ځای کې وجیبه نشم اخیستلی ځکه چې اسناد نه لرم، بل ځای چې آزاد ماستری بورسونه په تحصیلات علی وزارت کې اعلان شي زه پکې ګډون نشم کولی.
دغه مشکل هم شریک کړی د وزارت معارف سره هم شریک کړی چې دغه اسناد خو موږ ته راکړي تاسو اوس دا غواړئ که بورس نه کیږي نو اسناد دې راکړي؟
نو حاجه اول خو مې حق هم دا ده چې ته باید ما دې بورس ولیږي.
دغه بورس ته دغه هیواد ته چې دا بورسونه راغلي په دې رقم بورسونو کې ستاسو نه وروسته نور څوک تللي؟
نه نه، اول کرته دا پروسه دې درته مال هم دا اول کرته ناکام وروسته سجا سو لیږلی.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د بورسونو د سانګې لمشر عبدالمتین شریفي سره شریک کړه. جناب شریفي، د وحید الله په نوم د لغمان ولایت نه یو خون کې ازادي رادیو ته تلیفون کړی چې په درینیوم کال کې د یو بهرنی تحصیلي بورس لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې امتحان ورکړی، په امتحان کې بریالی شوی هم دی، خو څلور کاله کېږي چې منتظر دی او د دغه بورس نتیجه هم معلومه نه شوه. د دغه مسالې په اړه معلومات راکړئ.
درست است که در سال 1393 با شرکت
سمه ده په 1393 کال کې لیو شرکت سره تړون شوی و، خو پر وخت د تخصیص د نه رسیدو له امله دا پروسه وځنډیده.
اما نسبت عدم مواصلت تخصیص به وخت معینه این پروسه به تعویق افتید.
شریفی صاحب، دغه پروسه په بشپړه توګه وتړل شوه او که دوام ته پلان او تدابیر شته؟
فعلا نظر به شرایط و وضعیت موجود، معینیت تعلیمات تخنیکی و
مسلکی اوس موجود وضعیت په کتو سره د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی معینیت تصمیم لري چې د دغو استادانو لپاره چې لغو امتیاز څخه پاتې شوي په کورنیو بورسونو کې د ماسټرۍ د اخیستلو زمینه برابره او لومړی حق هم دوی ته ورکړي.
دغه بورس چې د ماسټرۍ و، لګښت یې د افغان دولت په غاړه و؟
بله بله بله، دا اوس زمان مشکل بودیجوي بود ولی فرنی مشکل حل شده است. ولی
په هغه وخت کې بودیجوي ستونزه و، خو اوس دا ستونزه هواره شوې او بل دا چې کېدای شي د دوغو استادانو څخه ځینې نورو ادارو ته جذب شوي وي او یا په نورو بورسونو کې تللي وي، خو وروستی تصمیم دا ده چې د دوی حق خوندي دی او په هیواد کې دننه به د لوړو زده کړو لومړی حق همدغو استادانو ته ورکړل شي. موږ اوس پر دغه پروګرام کار کوو.
دا استاد وای چې دا یوازې نه و بلکې دوی څو کسان و او ټول د دغه ستونزې سره مخ دي. آیا د دې ستونزې د حل لپاره د پوهنې وزارت او پتیره تخنیکی او مسلکي معینیت څه تدابیر نیولي؟
تدابیر گرفته شده است که مشکل از این استادا باید حل شوند.
تدابیر نیول شوی چې د دغه استادانو ستونزې حل شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان له ولایت څخه استاد وحید الله شکایت کړی چې څلور کاله مخکې د یو بورس لپاره په امتحان کې کامیاب شوی، خو دغه بورس ته چا نه دی لیږلی. او دا مو هم واورېدل چې د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دغه موضوع په پام کې ده او په راتلونکي بورسونو کې به دوی ته لومړی حق ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ښه پیغامونه لرو. زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړي دي چې نشانه یې راته ویلي. کچیرې د هغوی کورنۍ هم دا خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دی راواخلي، د دغو کسانو د ټلیفون شمیرې ولیکي او زنګ ورته ووهي څو خپل ورک عزیز ته ورسیږي. همدا کار زموږ یو اوریدونکي په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکه د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ یې موږ ته پیغام راستولی و. غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو.
الو، سلام علیکم. زه نه کوم د روزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډي سره په تماس کې یم. زه که زه د ازادۍ د راوډي مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډېر کلونو خپل 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 خپلوان سره اداره کوو د امام شریف په نام سړی قربان د کندوز ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه راغلو څه د قربان محمد شریف پیدا کړي زه د ازادۍ د راودې د دغه خدمت نو د دغه ازادۍ د راودې د لارې چې محمد شریف نام په کلونو د خپلو قربانو سره جدا ولو پیدا سره د ازادۍ د راودې مننه کوم السلام په احترام
هرات څخه فضا زما تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جګ سړی په صورت تیار دی راغلی دی دلته هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته درواستو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کناړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې دوی اوس خپل ادراسو نوم نه شي موږ سره ویلی نو هغه دې که چېرې دغه بیا په دغه شمارز موږ سره تماس ونیسي موږ به عکس تر واستو هغه دې تاسې دغه همکاري ورسره وکړو
مننه وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم صفر اویا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سوه پنځه دېرش له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي
او السلام علیکم زه د کندهار ولایت موږ هغه عبدل پیدا کړی دی او څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان د اعلان خپور کې چې ما اخشي ورک دی نو موږ اوس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار ښار په درائی کې د درائی په چوک باندې موږ یو دکان دی په دا کې اوس ناست دی نو باید هغه محمد راشي او خپل دغه اخشي بول مهرباني
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم له کوم شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسیدلی دا ده صفر اووه سوه درې سوه پنځلس څلور سوه یو دېرش له ګرشک څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای یو ماشوم موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل ده واورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې د نن د ولایت څخه د ګرشک ولسوالۍ څخه پیغام کوم دلته یو کوچنی دی د شپږ اووه کالو دی هم پښتو وای هم فارسي د هر چا دی د ګرشک ولسوالۍ کې د جاجر د پمپ سره موږ کور ته راغلی دی د پروژې کې یوه میاشت وخت کېږي نو دی زه د چابند یم کوی یخم ته ګیم نو هر چا چې دی
محترمه دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې هلک کورنۍ په کومه شمیره اړیکه درسره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم صفر اویا اووه سوه څلور څلوېښت نه دېرش دیارلس
السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګیلې ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته یو محترم اسمبل په نامه د نوم سره نوم سنګوال ده د پلار نوم یې عمر جان ده هېڅ پته نه لګېږي چا ته په دې دعا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ کې ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي او بل سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي ما د ازادۍ ته ټلیفون وکړي پکتیکا ولایت د ډېرې ولسوالۍ څخه خبره سره کوم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي خپله شماره دې ووایي حتی ما چې هغه سره تاسو ورکړم نو تاسو وخت نه نیسم په خدای په امان
په مخه مو شسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي ځکه هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي نو کېدای سي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي نو دا شته چې مستقیما د دې کس کورنۍ کې پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانی درڅخه واخلي لکه مش مری چې همدا پیغام مشترک لیدې داده صفر وسو اتتلوشت وسو شپژنوي وسو یو دېش
بلې سلام علیکم زه جمعګل روزګان ولایت څخه خبره کوم په تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پېژنم نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي
سپر و سپر شپر پینزه دریه پینزه دوه پینزه اته و ده غصری پک لاموز پر معلومات را که دیر و منه نویزینی. سلام علیکم.
زه محمد ګل د محمد انته اخر محمد ګل د مزار کتاب ته ورات څنکار دول صالح نو صاد او توکو د کلی ما خره محمد بنیم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خپل سلامونه ورسوم خاص سلام هر دی ما سره په دلار دی او د ورو سره اړ کوم څه پروا سلو ما څنګه سلو السلام علیکم.
جناب بلا د ننګرهار ولایت د درنټینا تاسو سره په تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټې په کلي کې او ما ولیده هلته د هر چا نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت د اور بس وہ لٹے تیرے شکل عزیز آدھو سے آپ کو بھی تلا سکتے سلام.
مننه وروره استاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوی ده نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 اتاویا 2 اتاویا 3 اتاویا. دوستانو خبرمنه دمه لري تر وی وقفه وروسته ستاسو هغه پیغامونو ته ورزو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو مونږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
محمد ګل محمد جنتی آقازی و قام هاتک و مزار سرک دولت بسیل سال دون سالی و نرخاد و تکو ما خرای محمد نهیم نمیدی و معلم محمد صادق زیدی و مولادات آقا پکیر مسایدی زخ پای پا آرام و زندکوم سما سایدی پا در آران لان دارکو نرو سرارکو نسی سپر و سلور نه سنجا سلور نه سنجا یو نه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم سلیم خبر کوم د لغمان ولایت د داولجان په نامو ورک ده سګ دروانی اتم کال ده هر چا ته معلومات دي په دغه شمیره د زنګ وکړي که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې دماغ څوک اوري 0 00 3 3 6 8 0. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0 00 3 3 6 8 0.
السلام علیکم می ولیداری د کانو مسیدی اختر محمدی تقریبا د 2-3 کال کې شورک شوی دی د تنګل سوش کول څه په لوته د جاسب او مرزي لدی نو کار څه ته پاره باندې ماته یې ما دې شمیره زم وی چې پراویا نویا نسترویش یو سرور
دوستانو د نن ورځې اخترمی وخت همدومره نور پیغامونه مو په نور خبرونه کې درته خبروم تر بیا مو پر خدای سپارم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مکان خبر کوم دی غزنی ولایت اجلستان ولزوالینا زمونږ یو دو سرک ده چې عبدالعلیم په عبدالعلیم په نامه باندې دا د 12 کال کېږي چې ته معلومات دې مونږ ته په دې لمر باندې زنګ وې 0 00 0 0 2 3 3 اخر کې نه دیتا با محترم و دغم ورکول کیگی شرنیم ورکول کیگی مگه دیر پخوای پدخی کی پخفگان کی ورسرموک دیس درک نمال میگی هر چه همک درک پیدا که دیر منان بید دیر هر سمرش درک سیده غواری شرنیم مگه ورکول وادی غزنی ولایت لجرستان مرسولین نمی و زنگ ویلیت نمی محمد خان دا بس سلامون الازادی را دیر نمی ارزی تمنان و خودمان و رو غاق پورتا کی بس دا غاق پورتا بیخی پورتا کی بس دای پاک ممان سرک
بله سلام علیکم ما پیغام داغ دیز ما ارو دیز علت کاله کی خیرک دی مثالی اتا کونی دیز اتا پی غنگی دی رسی چا اتا پار معلومات لگی سرس میرے تیز رنگی سپر اتا ہوا یو لیس دیو تلی سپر دریا او بل اس میرا آیا سپر اتا ہوا تلی سپر سنجی سپر سنجی سپر سنجی سپر سنجی سپر سنجی
استاد لایم د هلمند ولایت د درېشت ولسوالۍ څخه خبره کوم ما دا پیغام دی چې زما ورور د شپاڼس کاله کېږي چې ورک دی اوس هېڅ درک نه دی معلوم په دغه لمبر که دی کولی شي ما ته جزنګ ووایي صفر اووه صفر اووه نه اتیا پنځه ویشت په پای کې یو اتیا
الو السلام علیکم زه عبدالروف د هلمند ولایت څخه خبره کوم ما ورور د غفر په نامه باندې د دوه نیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نه درک دی که دی زما زخ په خپله اوري یا د بل دوست ملګري زما زخ په خپله اوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه نوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا شماره یې ور بیا وه صفر اووه نه اووه څلور پنځه درې درې اووه پنځه هر مسلمان ور ته که معلوم ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوځ څخه داسې سور زنګ دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پته نه ګرځی دی که د اوکار مسلمان ور ته معلوم وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې نو موږ ټول ورته په انتظار یو که دی زما غږ اوري یا ملګري یا بل دوست کېږي د مسلمانۍ له مخې نو موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ ستونزو پر ځای کوي الله مو مال ته مستم شه
السلام علیکم ما نوم شغا سیدی د ورور نوم او د ولید نه نه کال کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات مشته په دغه شمیره زنګ وي صفر و صفر و دوا شپږ دوا اته پنځه شپږ هر چاته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمو و سلام
السلام علیکم زه د خوڅو له ذمہ دان ولسوالۍ نه په تاسو ته تماس کوم مې مرګله چې محمود حاجر نامې دی په دې نښته کې چې ورکښو دې کوم که چا به معلومات مې ماته د پدایښ نه ریځان وای چې پر یا شپږ پټې دوه صفر ونه السلام علیکم
سلام علیکم زا ازادی رادیو ته دا پیغام پر دم چې زما د کندهار ولایت بسم الله نمیزم زما زی ګلالې نمیزي د کندهار په میدان کې ورکسوې دي د پنځه ښکاله الګ دي خړې خړې سترګې دي سر ککې ځوان دي د کندهار ولایت دي هر مسلمان ور کف د په اړه معلومات لري مستجی په دا لمبر زنګ راوي صفر و صفر دوا درې درې نه څلور شپږ اته بیا دې په دغه لمبر زنګ را وي صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته میانکاته ځوان دی خړې سترګې دي پنځه ویشت کاله دی پنځه ویشت کاله دی ومنه الله استوفی
الو السلام علیکم زه حبیب الله در روزګان ولایت د غزل ولسوالۍ سره ستاسو په تماس کوم نو یو دوه سره کوي هغه محمد نمیږي د غزل ولسوالۍ د میرزا محمد زوی دی په رنګ شنی سترګې دی او اته کال کې ورک دی چې معلومات لري یا یې ځای نه ونه لري په یو اډو مردو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شنی ورځ ما سره تماس ونه شي شکر اویا یو پنځوس پنځوس درته و درو اویا السلام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بالا سلام یم یا بابا را درینا چې کیږي چې ورساوې دا د کابل ولایت مصیبل سوالې ده او پملا کوب دا یو غوګل زره پریغون تر او کار چا ته پته پدیش مارا د زنګ وي چې پرواز یا نه نه وي څلور سو شپږ پنځوس و نه وي
مخې ته دې ساته.
السلام علیکم. زه جمهور خبره کوم د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ او د زرغون د کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی اتلس دوه کاله کېږي چې نادرکه دی، عمر یې اتلس کاله دی. څوک چې زما غږ اوري او یا دی په خپله اوري یا بل څوک په دغه هکله باندې معلومات لري، عمر یې اتلس کاله دی او دوه کاله کېږي چې ورک دی، نوم یې عبدالعلي دی. څوک چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي، زموږ په ځای کښې چې دی موبایل کار نه کوي او پیسیوګانې دي، د پیسیو لمبر دی 02 02 02 03.